په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې افغان چارواکي هیله من دي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړیدونکې غونډې کې به د افغان قواوو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نوې ژمنې ترلاسه کړي. د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو یوې څرخې الوتکې ناسته کړې چې عمله یې د وسلولو کسانو لخوا نیول سوې ده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له محمد قاسم سلمل څخه اوري.
سر کې پام وکړئ مهمو سرټکو ته. په لوګر کې د هغې هلیکوپټرې نه تن سورلۍ د طالبانو لخوا نیول سوې چې تېر ماښام یې په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرني هیواد ته به د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. او په سوریه کې لسګونه ملکیان دمشق ته نږدې د حکومت په بریدونو کې وژل سوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې تېر ماښام یوې هلیکوپټرې اضطراري ناسته کړې ده او سورلۍ چې افغانان او بهرنیان پکې شامل دي طالبانو نیولې دي. د دې هلیکوپټرې د ناستې علت د هوا خرابوالی ښودل سوی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په هلیکوپټرې کې نه کسان وو. دی وایي د سیمه ییزو قومي مشرانو او سپین ږیرو په مرسته د دې کسانو د رخصي کېدو هڅې روانې دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی هم د خبر تاییدوي او وایي چې د هلیکوپټر د خراسان په نامه د خصوصي شرکت مربوط و. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون خبرداري ورکړ چې گاونډي هیوادونه د افغانستان د انتخابات په مسله کې لاسوهنه نه کوي. د ملي امنیت شورا غونډې ټینګار وکړ چې د افغانستان انتخابات یو ملي او کورنۍ موضوع ده او هیڅ بهرنی هیواد اجازه نه لري چې د افغانانو لپاره د انتخاباتو بڼه وټاکي. په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وسو وویل سول چې افغانستان به هیڅ هیواد ته د ولسمشرۍ په روان انتخابات کې د لاسوهنې او یا کوم ګاونډي هیواد ته په انتخابات کې د نفوذ د امکان برابرولو اجازه ورنه کړي. د ملي امنیت شورا د هم په ډاګه کړی چې پاکستان یا بل کوم هیواد په افغانستان کې د امریکا د حضور او بقا ضمانت نسي کولی. جمهور رئیس احمد کرزی له وی چینایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې چین کولای شي د افغانستان د گاونډي او د نړۍ د پیوړی هیواد په توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د جمهور ریاست اعلامیه د شغلي کرزی په حواله لیکي چې په سیمه کې د افغانستان له جیوپولیټیک موقعیت څخه د سیمې او افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ښه ګټه اخیستل کېدای شي. جمهور رئیس کرزی د غلط ټینګار کړی چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره د چین، روسیې او هند همکاري ډېره مهمه ده. افغان چارواکي وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وسي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا سه‌شنبه او د چهارشنبه پر ورځ په بروکسل کې په خپل کې غونډه وکړي. د افغانستان په ګډون د بیلابیل موضوعاتو په اړه به خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وکړي. تاکل سوي چې په افغانستان کې له 2014 د وروسته وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې هم خبر وسی. روسیې له دې مخکې له ناتو او متحدانو څخه غوښتي و چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې د غزه تړانګ ته خپل سفر وځندوي. د پداسال کې د چی کیری له اسرائیل سره د ترکیه د اړیکو د شکول لپاره هڅه کوي. کیری پرون په استانبول کې ویل له اردن څخه وغوښتل چې د حالاتو شیګنې ته انتظار پاتې سي. او بخښي له اردوغان څخه وغوښتل چې د حالاتو شیګنې ته انتظار پاتې سي.
With respect to the prime minister's potential visit to Gaza,
we have صدر اعظم اردوغان د غزي احتمالي سفر ته پدرناوي سره مونږ ورته وویل چې دا بلابل دلایل لمخې خبوي کوي و ځندوي او په داسې وخت کې د هلته نزي. البته صدر اعظم اردوغان د دې پریکړې حق لري چې څه کوي او چیرته ځي. خو د لورین لمخې مو فکر وکړ چې د سولې بهیر ته په پام سره دا وخت ډیر حساس دی.
The peace process that we're trying to get off the ground.
اردوغان مخکې ویل چې په روانه میاشت کې به د فلسطینیانو ناامنه سیمې غزې ته په دې مقصد سفر وکړي چې پر دې سیمه د اسرائیلانو لخوا لګول سوی تحریم پای ته ورسوي. خو دده د سفر واشنگتن لخوا چې په تېر میاشت کې د ترکیه او اسرائیلو د اړیکو د شګند لپاره منځګړیتوب وکړ له خبرداري وروسته وځندید. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په بیت المقدس کې د اسرایلو د صدر اعظم په ګډون له نورو چارواکو سره ګوري. دوی به شاید تر ډیره د ایران په اړه خبرې وکړي. اسرایل خبرداری ورکړی چې ډیپلوماسي او بندیزونه ونه توانېدل چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره له پرمختګ څخه راوګرځوي، د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو به حمله وکړي. هیګل پرون وویل د دې لپاره چې بندیزونه اغیزناک تمام سي وخت اړتیا ده، خو زیاته کړه واشنگټن د اسرایلو د حق په رسمیت پیژندلی چې د ایران په وړاندې هر ډول یو اړخیز اقدام وکړي. په سوریه کې فعالان وایي پلازمینې دمشق ته نږدې د حکومت په بریدونو کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. په لندن کې دیره د سوریه لپاره د بشري حقونو د څار ډلې وویل د حکومت په 15 بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل سوي دي. ځینو نورو فعالانو بیا د وژل سوو شمېره 250 تنه ښودلې ده. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې د دې هیواد پوځ تروریستانو ته درانه تلفات اړولي دي. د امریکا په باستن شار او د ماساچوست ایالت په نورو ښارګوټو کې به نن د باستن د بمی چاودنو په یاد خلک د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړي. دغه چاودنې یو اونۍ مخکې سوي وې. د بمی چاودنو یو مشکوک تامرلان تارنایف د اپریل په 19 له پولیس سره په ډزو کې وژل سو. د ده کشر رور جوهر تارنایف چې د اداو له مخې د ملګرتیا کوله د اپریل په 6 د باستن په یو څند کې تر شدید تعقیب وروسته ونیول سو. نونس کلن جوهر د محل په روغتون کې دی او نس کولای په سونه کې د مرمۍ د ټپ له کبله خبر وکړي. په باستن کې د پولیسو کمشنر اېډ داویس پرون په دې اړه له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل.
The suspect is in critical but stable condition.
مشکوکاس په جدي خو ثابت وضعیت کې دی. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یو ځنګړی چړونکو ورسره د چي خبري ورسره وکړي. تر اوسه خبري نه دي شوې. تر هغه چې د خبري کوي او تحقیقات مخ ته ځي، موږ نه پوهیږو چې یقینا نور به څه پېښ شي.
دا وسته هم ویل چې په خټه دغه دوه چچینې ورونه له ځان سره کافي وسلې درلود چې شاید نور بریدونو پلان هم درلود. د ریختر په کچه 6.2 درجه زلزلې د مکسیکو سواحل ولرزول. د امریکا د ځمکپوهنې د سروې اداروي پرونې زلزلې د مکسیکو میچوکان ایالت ولرزوه. د دغه هیواد د پلازمینې په 350 کیلومتري کې ودانۍ ورېښدېدې او خلک له کورونو د باندې راوتل. تر اوسه د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل سوی. او وروسته خبروم دا چې د هالند په لایدن شار کې نن شونځي وروسته درغه وټړل سول چې پولیس وویل دوی په یو شونځي کې د پلان سوی او دزو جدي خبرداري ترلاسه کړ. پولیس وایي دوی نه پوهیږي چې په انټرنیټ په خبره سوی خبرداري کې پر کوم شونځي د دزو د پلان یادونه سوی ده. د هالند د حق په شمال ختیځ کې پراته د شار کې 22 منځني شونځي تړل سوی دي. په 1999 میلادي کال کې د هالند په جنوب کې د فیغل شارګوټي د شونځي د کمپیوټر په خونه کې یو زده کوونکی لس ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور زده کوونکی او یو شونکی ټپیان سوي وو. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. چرواکي هیله مند چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړیدونکو غونډه کې به د افغان قواوو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نویجمنې ترلاسه کړي. د غزنی دیار رس کارګران په هلمند کې وژل سوي. په لوګر کې د بهرنیانو یوې سرخیل وته کې بیړنۍ ناسته کړې او عملی د وسلولو کسانو لخوا نیول سوې ده. په ننګرهار کې پرون د والی پر ضد او پلوي غونډې او مظاهرې سوي دي. د والی یو مخالف وایي
والی نه راټول لنګرار تنگ دی غواړو چې والی صاحب بدل شي.
د والی یو ملاتړی بے
ځای تورونه لګی هغه خلک ننګرهار نمائندګي نشي کولی.
په کندهار کې ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي.
دا غ ځوانان چې بے سواد دي، بے تعلیم دي، بے کسب دي، چې د دوغه غم ونه خورل شي، یت کله بیا امنیتوم په وطن کې نشي راتلای.
په کابل کې دی مظاهره حال هم درکو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه افغان چرواکي هیله مند چې په روانه اونۍ کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نوې ژمنې ترلاسه کړي. په اصل کې چې روسیې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د څرنګوالي په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده، احتمال هم ردېدلی نسي چې د بروکسل په غونډه کې شاید ځینې هیوادونه د جرمني پر پل کښېږدي. نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري. افغان چارواکي وای د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناتو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وشي. په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په بروکسل کې په خپل غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ګډون وکړي. د جمهوری ریاست د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صفت الله صافی ازادۍ رادیو ته وویل
په دغه غونډه کې به زموږ په هغه پخوانی موقف ټینګار کیږي چې افغانستان د ناتو سره نږدې اړیکې غواړي، دغه اړیکې د دوو مستقلو طرفونو پر بنسټ باندې، او په عین وخت کې هغه تعهدات او پریکړې چې زموږ د ناتو ترمنځ شوي دي په لیسبون کې یا د شیکاګو کې یا د هغې نه وروسته، هغې ټولو ته پایبندي به زموږ د خبرو سرټکي ویلی شي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ورځې را لنډیږي، افغان چارواکي هیله مند دي چې له افغانستان سره به له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي. امریکا او د ناتو نورو غړو ډاډ ورکړی چې له 2014 کال وروسته به افغانستان یوازې پرې نږدي. جرمني د تیرې پنجشنبه په ورځ تیاری وښوده چې تر 800 پورې سرتیری د 2015 کال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن د جمعې په ورځ که څه هم وویل چې د بروکسل په غونډه کې به په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ماموریت لپاره د ناتو له غړو د سرتیرو د ژمنو رسمي غوښتنه ونه شي، خو دا یادونه یې هم وکړه چې د جرمني ژمنه ښایي نور هیواد دونه وهڅوي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې له 2014 کال د وروسته وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې هم خبرې وشي. روسیې له دې مخکې له ناتو او متحدانو څخه غوښتي و چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپل پوځي حضور څرنګوالی روخانه کړي. د پنځشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکو فوویل هیواد به دا مسله د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې یاد کړي. میشکو فوویل مسکو غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پوځي ماموریت په اړه د ناتو او د دې تړون د متحدانو دریض د روسیې لپاره روخانه وي.
د غزنی چرواکی وای دغه ولایت دیار لستنه مزدوران په هلمند کې وجل سوي دي. سید شاه سقیم ربندی رپورټ راکوي.
چارواکي وای وژل شوی کسان د غزنی د قرباغ، اندړو او بند او د یک ولسوالیو اوسیدونکو د چهلمند ته په مزدوري پستللی وو. دوی وای د غزنی مزدورانو د هلمند په سنگین ولسوالی کې د پولیسو د یو پوسټ لپاره جوالونه له خاورو ډکول چې طالبانو ور باندې برید کړی دی. د غزنی د قرباغ ولسوال فضل رحمان نظروال وای چې په وژل شوی ځوانانو کې د دوی د ولسوالی څلور تنه اوسیدونکو شامل دي. نظروال وایي د قرباغ د اوسیدونکو جسدونه یې په خپله ولسوالۍ کې خښ کړي دي او پاتې نور یې د یک او بند او اندړو ولسوالیو ته لیږلي دي، خو د یک او اندړو ولسوالان لا د مړو پر وروړل کېدو نه دی خبر. تر اوسه پورې لا طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
راپورونه وایي چې په لوګر کې د بهرانیانو یوې سرخیل وته کې د هوا د خرابوالي له کبله بیړنۍ ناسته کړې چې عملی د وسلوالو لخوا نیول سوې ده. نسیم شفق له کبله په مستقیم تماس کې راسره دی. شفق صاحب، څه دي وروستي معلومات؟
د لوګر سیمهیز چارواکي وایي چې دا هلیکاپټر د خراسان په نوم یو خصوصي شرکت پورې اړه لري او له وسلوالو طالبانو څخه د عملی د خوشی کولو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د لوګر د امنی قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د هلیکاپټر عمله او سورلۍ افغانان او ترکان دي. د سرګند کړه چې د هلیکاپټر د کیناستو سیمې ته امنیتي ځواکونه ورسېدلي او د سیمهیزو قومي مشرانو له لارې هڅه کیږي چې عمله او نور سورلۍ هم بیرته آزاد شي.
ساعت د کتاب مرسلو کپتلش ګراندري سولر د هل او باسي د سپینګرو مشرانو متنفذینو د قوم سره هم خبر روانه کړی دي. دغه په دې باره کې کومه غوښتنه راشي د خلک برابر ونه رسیږي راخلاص کو. دوه لوټان دي، هغه افغانان دي، ضرور نفر هغه سره وو ترکان دي. دا هلیکوپټر کامل نه شخصي هلیکوپټر ده، یو شرکت مربوطه خراسان. ترکان هم دې شرکت سره کار کوو. دا مونږ ورانه ده.
دا هلیکاپټر پرون مخام د هوا د خرابوالي له امله د لوګر ولایت په لری او نسبتا ناامنه ولسوالۍ ازره کې بیړنۍ ناشته کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې هلیکاپټر کې نه تنه عمله او سورلۍ بچي ټول د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي او د دې ولسوالۍ د باغک سیمه ته لیږدول شوي دي. د هم ویل چې د هلیکاپټر د عملی او نورو سورلۍ د خوشی کېدو لپاره د سیمه ایزو قومي مشانو هڅې دوام لري. امریکایي ځواکونو ازادي رادیو ته وویل چې دا هلیکاپټر دوی پورې اړه نه لري. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال کارلین توماس په دې اړه وویل
All I can tell you is that it is not an ISAF helicopter. That's all I can
tell you. دوی وی غوړم درته وایم چې دا هلیکاپټر ISAF ځواکونو پورې اړه نه لري. تر اوسه هم دومره خبره تاسو ته کولای شم. د دې پیښې په اړه تر دې زیات معلومات زموږ سره نشته. ازره د لوګر نه امنه او لری پرته ولسوالۍ ده چې وسلوال مخالفان پکې ډیر فعالیت لري. وسلوال او طالبانو لا تر اوسه په دې اړه چې آیا د خراسان د خصوصي شرکت د دې هلیکاپټر عمله او سورلۍ دوی نیولې کنا څه نه دی ویلي. د لوګر ولایتي شورا د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویلي چې دا هلیکاپټر سپین رنگ لري او د تیرې شپې تر نیمایي پورې انجن هم چالانه پاتې و. بلې سالې صاحب
ډېره مننه. نسیم شفق و په کابل کې. له ده څخه مو اوریدل چې د لوګر چارواکي وایي د یوې سرخي الوتکې د تښتول سوې عملې د راخوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. چارواکي وایي په الوتکې کې نه کسان سپاره وه. ایساف وایي چې دا الوتکه د دوی نه وه. اوس به رحمت الله افغان ته غوږ سوئ چې د کابل چاپ راسپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د اړیکو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې لیکلي پاکستان له کړیو ژمنو سره بیا هم په ګوشتې ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې لګولې دروازه نه ده لرې کړې. د سرمقالې لیکوالي کې نه ده چې دروازه یې نه ده لرې کړې، بلکې له دې دروازې 200 متره وړاندې پاکستاني پوځ د دوهمې دروازې د جوړولو کار هم پیل کړی دی. د ملي باور په سرمقاله کې راغلي پاکستان په دې چارو سره غواړي پر افغان دولت فشارونه راوړي چې په خپل هیواد کې د هند رول راکم کړي او له بل اړخه هم د افغانانو پام یو ځل بیا د ډیورنډ مسلې ته واړوي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي افغان دولت باید په دې برخه کې له ډیپلوماټیکو لارو کار واخلي او پر پاکستان باندې د پخوانیو او اوسنیو ژمنو د عملي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا فشارونه راوړي. د ملي باور رسپانې سرمقاله لیکونکي په پای کې لیکي د همدې مسلې د حل لپاره یو داسې افغان پلاوی وګمارل سي چې ټولې ملي ګټې په پام کې ونیسي او د موضوع په اړه بشپړ معلومات ولري. محور ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان خبرې راخیستې دي چې یو ځل بیا یې له پاکستان څخه د ګوشتې په سیمه کې د دروازې د لرې کولو جدي غوښتنه کړې. ورځپاڼه د مسازي په حواله لیکي چې د دې ستونزې د حل لپاره افغان دولت له پاکستان سره په تماس کې دی. بلې خپلواکي ورځپاڼې ویسا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي سبا ته د بلژیک په مرکز بروکسلز کې د امریکا په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډه کیږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د تړلو دروازو تر شا به ولسمشر کرزی د پاکستان له پوځي مشر جنرال اشفاق قیانی سره د جان کیری په واسطه د افغانستان او پاکستان پر رامنځته شویو حالاتو خبرې وکړي. خدمتګار ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکلي په ګوشته کې د دروازې جوړول څه نوې خبره نه ده، بلکې پاکستان په یاده سیمه کې د تاسیساتو کار په 1902 کال کې پیل کړی دی. ورځپاڼلی کې داسې راپورونه را رسېدلي چې پاکستان د ګوشتې په ډېرو سیمو کې خپلې تذکرې هم ویشلې دي.
په ننګرهار کې پرون د والي پر ضد د دویمې ورځې لپاره هم سوله ییزه مظاهره وسوه. په دې ولایت کې یو لوري ته د والي په طرفداري، بل لوري ته د سولې کاروان او د ځینو ولسوالیو د ولسونو لخوا د والي پر ضد مظاهرې روانې وې. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
په ننګرهار کې د دویمې ورځې لپاره هم په سلګونو لارین کوونکو د والي ګل اغا شرزي پر ضد مظاهره وکړه او له دندې ګوښه کېدو غوښتنه کوله. په دغه مظاهره کې د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو ولسونه او د سورې کاروان چې حاجي ظاهر قدیري مشري کوي برخه لري. لارین کوونکي وایي تر هغه چې والي له دندې نوي ګوښه شوی دوی به خپلو لارینونو ته همداسې دوام ورکړي.
هغه والي نه راټول ننګرهار تنګ دی غواړو چې والي صاحب بدل شي او دغه ننګرهار خاوره باید چې د ننګرهاریانو ته وسپاري. مېلمانه راځي، وکیلان کېږي، وکیلان پکې بي
شیرجی سره شخصی بدی نسته و دغه معامله مو سره ورانه ده. روزانه دغه ریاست هغه وړاندې کوي اول خبرو کې د باسازي وای 40 کیلومتر 50 کیلومتر مګ د باسازي وکړه بس نور کې د پیسو معاملې و بستا کې د سودا معاملې و بستا.
بل خو د جلال آباد خر پر شاهي مانی کې د والی په طرفداري هم غونډه وشوه چې پکې یو شمیر قومي مشرانو او دولتي چارواکو هم برخه اخیستي وه. د والی په طرفداري خلک او د ولسی جرګې غړی فرید مومند وایي چې مظاهره چن په لوی لاس غواړي د ښار امنیت ګډوډ کړي.
هر څوک چې په یو نوم او بل نوم باندې د ننګرهار په ولایت کې ګډوډي پیدا کوي، بے ځایه تورونه لګوي، دغه خلک د ننګرهار نمایندګي نشي کولی او نه د ننګرهاریانو د خوا دغه خبره تایید او د منلو وړ ده.
د ګمرک پیسې، د مصروفیت پیسې، د ښاروالۍ پیسې ما ته دې وښودل شي چې د دې د دې والي نه مخکې دې وښودل شي که هغه د دولت په خزانه کې تعویل شي او د باسازۍ په حساب دې راته یو دومره کار وکړي. په فساد کې د افغانستان ټول حکومت ککړ دی، زه دې چا نه دفاع نه کوم. نسبت د مخکني خلکو نه د ننګرهار والي په ننګرهار کې باسازۍ کړې ده.
د ولایتي شورا غړي او د مظاهره برخوال زبیولاز مری وویل چې د والی په طرفداري راغون شوی ټول هغه خلک دي چې والی سره په غصب او اداري فساد کې ښکیل دي. نوموړی وایي چې د والی پر وړاندې د لګیدلو تورونو په اړه ټول شواهد ورسره موجود دي.
د دې ګلاغا شیزي پر اتاک سره یو لزم کنور پات نه ده چې اخر سرحد سر دیوال ته ولسی ده د امیر شهید بند ته هم ورسره تاسو ته معلومه ده. زورواکي او د مخدرات توګه قاچاقبر هغه توګه چې زریته جمهور فرمان نه مني. جمهور رئیس په 1999 کال کې د ثور په میاشت کې فرمان ورکړی چې د کانال د ځمکې قرارداد فسخه خو چې په د قرارداد په فسخه کې د کابل ځمکې مرادي د کابل په د دولتي ځمکې چې پخوا بڼو باغونه ونن په درې منزله او سرو منزله او دوه منزله بلډنګونو باندې جوړ شوی دی په هغې کې جناب والي صاحب شریک دی.
د ولسمشر حامد کرزي د حکم پر اساس راغلي لوړپوړي نظامي پلاوي چې مشري د ملي امنیت اپراتیفي موین ډاکټر یاسین ضیا کوله وویل چې دی به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د ښار امنیت ګډوډ کړي.
خاطر شکدن و به خاطر اقدام کردن هم اینجا آمدیم. ما دفتا مجبور هستیم که با بزرگای قوم، با علما، با محسن سفیدان، با کسایی که مسئولیت واقعی مردمی را داره صحبت بکنیم. اقدامات بعدی را انشاءالله که باید بر شما در حضور شما و در مقابل شما اجراءات خواهد شد.
که چه هم راغلی پلاوی ننګرهاریانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ خو په جلال آباد ښار کې تر پخوا ګڼه ګوڼه کمه شوې، سوداګریزي چارې کمرنګې شوې او په ښاریانو کې د امنیت د خرابېدو ویره زیاته شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې پرون د والی پر ضد او پلوي مظاهرې او غونډې سوي دي. د کابل په اوتغیلو سیمه کې په لسګونو کسانو مظاهره راایستلې ده. دا چې دوی پر کومه مسله اعتراض لري او څه غواړي، د ازادي راډیو خبریال جمشید حبیبزاده را سره له سیمې د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. حبیبزاده صاحب، مظاهره چند څه وایي چې دغه مظاهره د څه لپاره راایستلې ده؟
سلام ټولو ته. سلګونو کسان نن سهار و بجې د کابل د جلال آباد په لوی لار وترل او وای چې د دوی زرګونه جریب ځمکه غصب شوې دي. دوی وای چې د دفاع وزارت غاری چې دلته په هوتخیل سیمه کې د ملي دفاع وزارت تاسیسات جوړ کړي. دوی وای چې تر څو چې د هغوی درخواست منظور شوی نه وي خپل لاریون ته دوام ورکړي. په دې سیمه کې مونږ د کابل د امنیه قومندانی مرستیال جنرال داود امین سره خبرې وکړ. دوی وویل چې دغه کسان شرعي قواله نه لري خو لاریون کوونکي وایي چې دا ځمکه د دوی له نیکونو په میراث پاتې ده او هیڅ کله دا ځمکه چاته نه سپاري. تر اوس دفاع وزارت په دې اړه څه ویلي نه دي او د کابل ښار ولایتي شورا مشر په منځګړي توپ دغه لاریون کوونکو دا لویه لاره خلاص کړه. د حکومت نمایندګان لاریون کوونکو ته وعده وکړه چې په یوه اونۍ کې دا ستونزه حل کوي او اوس کابل جلال آباد د لویه لاره پس درې ساعتونه بندیدو خلاص شوی دی او هیڅ مشکل دلته نشته دی.
ډېر مننه جمشید حبیب زاده و چې په کابل کې د مظاهره په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندهار شهیدانو چوک هغه سیمه ده چې هر سهار د لسګونو کسانو د البته د بیروزګارو کسانو شاهدوي. د دې ترڅنګ د شهر مشهوري او لګنګونی څخه ډکې سیمې هم د وزګارو کسانو د درېدلو مهم ځایونه دي. محمد صادق رښتینی د دغو ځوانانو سره چې د بیکاری د لاسه زوریږي خبرې کړې او رپورټ یې له سیمې څخه رالېږلی دی.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشته او بیروزګاري د افغان دولت په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ده چې عام افغانان یې تل د یوه انتقاد په ډول یادوي. که څه هم چارواکو د لوستو او نالوستو کسانو د کار ګمارلو په برخه کې بیلابیل پروګرامونه په لاره اچولي، خو لا هم بیروزګاري په ټول افغانستان کې د یو ستر خنډ په توګه پر خپل ځای پاتې ده. ځینې کسان وایي چې د بیکارۍ موجودیت په ټولنه کې د فساد او ټولنیزو ستونزو کړاوونو اصلي سرچینه ده، او که دولت دغه ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي ممکن د ټولنې د بیروزګاره کشر څخه د بیلابیلو سیاسي اهدافو لپاره کار واخیستل سي.
دغه یوولس کاله کېږي نه یو پاپریکا مشته جوړه سول، نه یو کمپنۍ مشته جوړه سول. زما دا خواست دی کرځی صاحب زما ږغ په ټینګه سره واوري چې د کندهار د ولایت د ټولو ځوانانو دغه ځوانانو چې بې سواده دي بې تعلیمه دي بې کسبه دي چې د دغه غم ونه خوړل سي، هیڅکله بې امنیت هم په وطن کې نسي راتلای.
زما اولاد چې دی بې تعلیم او بې تربیه پاته دی، ولې زما هغې کیدونه نو کېد شپږ اووه کالو سي، نو زه بیا په یو خواري په یو شي پسې ځغلوم، مکتب نه سم په ویلی.
څوک مې ناره نه اوري، یوه مې مور د څوارلس کالو کېږي ړنده ده په سترګو باندې، زه د بل په سرا کې یم په زه د قرآن سې په ورمه ورځ جواب راکړی نه ول، د دا سرا به وروره وځي
په ورته وخت کې. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال حمیدالله مبارز وایي چې په تیر کال کې تر څلور زره پورې په کندهار کې په دولتي ادارو کې کسان په وظایفو ګمارلي دي. مبارز زیاتوي چې د بیروزګاره کسانو لپاره د کاري زمینې د برابرولو پر سر د کندهار د تجارانو او د فابریکو د مالکینو سره په خبرو بوخت دي تر څو د دې لارې کاریګرو ته د کار زمینه مساعده سي.
چې موږ دلته خپلې پاپریکې په کندهار کې نه لرو، هغه پاپریکې چې دي هغه د استخدام وجه مې ډېر کم دي، هغه دونه استخدام نه لري. خو موږ به دغه زموږ د کندهار کم تجاران چې دي موږ به د دې سره په تماس کې کیږو، او په دنیوي کال کې به موږ ټول تجاران راغواړو او د خپل وطن د دغه بیروزګار خلکو دپاره به یو پلان ورسره جوړوو چې د دې دپاره به پاپریکې راوړي، پاپریکې به جوړي او دوی به په کار ګماري.
په کندهار کې څه کم سل فابریکې فعالیت لري چې ډیری یې د برېښنا په ګډون د مځکې د نشتوالي سره مخ دي. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال عبدالحق مشکانی وایي که دولت د برېښنا ستونزه حل نه کړي ډېر ژر به د فابریکو او صنعت په برخه کې سوی پرمختګ د خاورو خوراک سي.
موږ کمی فابریکې چې اوس په کندهار کې موجودې دي دوی د راز راز مشکلاتو سره اوس مخامخ دي. زه فکر کوم چې یو تعداد د نور بیکار کسان په ډېر نږدې وخت کې به بیرته دغه بازار ته عرضه سي، هغه به راسي، ځکه چې موږ کم برق چې اوس لرو د جنریټر ډیزل برق دی چې دا د صنعت لپاره هیڅکله مفید نه دي. موږ باید دایمي اوي بادي سولر برق ولرو د فابریکاتو لپاره، نه د ډیزل برق، ځکه قیمت تمامیږي. دا قیمت پر تولیداتو باندې لیږي، تولیدات مارکیټ ته عرضه کیږي، په مارکیټ کې د خارجي تولیداتو په مقابل کې رقابت نشي کولای.
د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې خلک د هغه افغان سوداګرو څخه چې په ایران او پاکستان کې تولیدي شرکتونه لري غوښتنه کوي چې خپل شرکتونه هیواد ته راوړي تر څو تولیدات یې دلته وسي او په زرهاو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ اوسیدونکو ته د اوبو د کموالي له کبله زشت زیات زیانونه اوښتي دي. د سیمې خلک وایي چې ایران په دې سیمه کې لوی کانالونه جوړ کړي او د هلمند د رود اوبه نه پرېږدي چې تر دوی پورې ورسیږي. نور حال له فرا څخه د احمد شاه فطرت په رالېږلي رپورټ کې.
د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ خلک د اوبو د سخت کموالي سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا وچکالۍ ده او له بلې خوا ټول اوبه ایران ځان ته سپرې کړي دي. محمد جمعه علینی د کنګ ولسوالۍ ولسوال وایي چې په دغه سیمه کې خلک د اوبو د نشتون څخه زیات کړېږي. د هغه په وینا که دغه ستونزې ته پام ونه شي نو خلک به دغه سیمه پرېږدي. په کنګ ولسوالۍ کې خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. له یوې خوا باران نه دی شوی او له بلې خوا ټولې اوبه د ایران خواته ځي. د خلکو کښتونه او څاروي د اوبو د نشتون له امله له منځه تللي. له بلې خوا د نیمروز ولایت د ولایتي شورا غړی محمد نادر بلوز د اوبو د کمښت اصلي لامل ایران بولي. د ولایتي شورا غړی وایي چې ایران د لوی کانالونو په کیندلو سره ټول اوبه خپل لوري ته ہدایت کړي او دولت باید په دې اکله جدي پام وکړي. زموږ د خلکو لویه ستونزه دا ده چې د هلمند درود 95% اوبه ایران ته ځي، په داسې حال کې چې زموږ خلک د اوبو د نشتون له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ یوه مرزي سیمه ده چې ټول خلک یې د ویالو د اوبو څخه ګټه اخلي. دا سیمې خلک وایي که د دوی د اوبو ستونزې ته پام ونه شي نو مجبوره دي دغه سیمه پرېږدي.
دو اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تندې څنګه خو تر هغه مخکې له محمد قاسم سلامل څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو. داسې ښکاري چې کومه تخنیکي ستونزه لرو. تخنیکي همکاران هڅه کوي چې زموږ اړیکه له کابل سره بیرته وصل کړي. د ازادي راډیو د خبرونه تر یو